السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړون کې به ورسره وي. په کرملین ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوري یوشاکوف نن پنځشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یولس نیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لیدو کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زیلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زیلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکه ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې ورتیا د سارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې ورتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې می میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړی دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به سبا ته مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
د مکتب وخت او مغوی تقریبا په اوه مواتن سنس کې وو. دا د دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورکې او زه له هماغه څه ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلی دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کېږي او کمندان ګواښل کېږي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي دی چې هغه سروې په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابر ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوریت نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یو ورځ د تیر جمهوریت نظام له ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوې چې دا ورځې څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبې په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي یوه نیمه میاشت رخصتیانې ویلې پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینګای کروخیل موریده. هغه کروخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوریت نظام د وروستي ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس اړنګ شو د اگست په 15 دوی پلازمینې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. هغه کروخیل وایي
پدې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به سبات او مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اگست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شو.
په دې جمهوري نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د په خبره چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوس او خفه کېدم. ذکر یوې خوا څه چې من هیسته او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا شل دېرش کاله شاته تللو. دا زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلکان ډېر راغلي وو او هر څنګ کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوشحالۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبه یې ارغواني په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل اصلا باوري نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتا آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهرا آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیڅ از ما په ګډون فکر نه کوو چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپلو ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړو و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و او مخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لښمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اگست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه محل ویلی وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره اېدا کار وکړ، ځکه په خبره طالبانو دا څرګنده کړې وو چې د لیرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه محل دوحه کې وو او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو یې دا کړې وه او ویلي وو وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمیر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهره پلان کړي او لوړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزی عزیزی نوورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمیر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړ سازمانونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان میرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسې کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبه په ورځ د اگست په 14 ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځنګړي ډول د هغه ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد.
مو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چې اما پروگرامونه دي چې په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زموږ هیله ده چې نړیوال ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړ وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، خزیه بینجونی سیری کړی او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لاقونو څخه نوړ ګټه پورته کوي د پایټکی کېک دی.
دغه شبکې د غشان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناوري نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضای له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر شوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بې شمېره جنایتونه ترسره شوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارټایډ ښکاره کړنې ترسره شوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بیغوري او نپاملرنه د څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګ یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادعا یې کړې چې بندیان او شکنجه سوی دي. یو شمیر کابل میشتو میرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم کړی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې ما غوښتل تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته د پنځه نه تاسو نمبر کې خلاص کړم. دا به تاسو نمبر کې دغه رښتیا ته کوم یو شم په ما ژوند د تقدیر له به برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب لا ورځ دې امتحان ورکه او ځلا ما غوښتل نو مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلم خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل و سغه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل مزه کې دند هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري چې یو خزه یې منل ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیت نه لګیږي نو ډیره سخته خفه کیږي. ما وزه وایم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلې وای.
لزده کړو او تحصیل محروم نجونې داس محال خپل نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لویو ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلې یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چالت ایوازي وقابل.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روختونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تم هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نه نو بیا چې شفاخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامعه کې واځي د خزی زیګون واځي د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سي نور مشکلات دي چې وخزی نه شي کولای د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نه دی. زنانه جراته ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساس ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چیرته د وی سینی اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چیرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي خزی دی په کور کې نی خزی بیا د په توقم د دی ونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنې غا کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي لاره نرس لاره خزینه کوي لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دي، نو د نرسان ډیر بنایي ته کم دي. چې د ودرنې ډاکټران نشته مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبل غنش میر کورنۍ لوطنه پتیخت دی او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
او لاسو په حکومت په دوړو باندې موږ دا غږ ده چې د مخ خواندې مې احتیاج وي، د مخ خواندې مې محتاج وي، مخ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي، دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره یو راس درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا کوو تدابیر کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاور دل دی، خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم. لیکن یو ځینې ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي په چیرې دې مال روان ته زده کو تر وحجه باندې نو شای دا شای ما مجبور کړي زوول بل فاته ځان وباسه.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
azadiradio.com
او سم د طالبانو د څلور کلنې په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې د صفر سره ضرب ده. آر دریم کس چې د خیرات غواړي چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګي لوکسي وي او ته د المنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ په و کې چې زه چرته د المنو یا د محتاج خلکو د لیل راغلی ما په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې ده ډیر زیات خراب ده. نړیوال مرستې چې دی هغه هم په مل کېږي د طالبانو لپاره المانو کسانو تمرستی نرسیږي. په پاپا چې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوی ده، غریبي ډیر شوی ده، بیکاری زیاته شوی ده، کار نشته. زه خپل سهار له کوره چې وزم کار پسې کار نه پیدا کیږي. میاش کې لاس پر ذکر وی شل ورځې کار نه وی، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیر زیاته سخت ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه نشته. مونږ دا وختونه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپل چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو دراتک تقریبا د څلور کال پوره شو نو د دوی دراتک سره ډیر زیات غربت زیات شو د اقتصادي مشکلات زیات شوې دي کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې او تقریبا به وظیفو شول نو حالات ورستر بل خرابېږي اقتصادي وضعیت مشکلات لري زیاتېږي کوم تاسو ګرو هر فامیل ماشالله لس پنځل لس پورې غړي لري د لس پنځل لس کې مخکې به دوه درې په وظیفو اوس متاسفانه دوه درې به وظیفو شوې دي اغلا شو کې دا چې ډېر زیات شوې دي پکې ځکه خلک مجبور دي سوه کې بس ټول دغه یو کار روزګار شي دغه یو لار ورته پاتې ده بس شانه څو فار کې موبایلونه پټي څو داسې دوکانونه باندې ورځي یو څه کې بل څه کې
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخنه کې ډېر تغیرات راغلي دي پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمینه برابر شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنې مو ازادي رادیو ته پریښو نور پیغامونه هم راولېږي مو کې درته خبرو ورستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاس وهنه کوي
د افغانستان د بیرغونه لپاره د امریکا ځنګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوال مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوال مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړي اکثره مرستې غصب او پټکوي د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه یو سلو اتلس مخیز راپور کې چې د اگست په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خبر کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوي د دې نړیوال مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے تملکر ملتن چاروا کی لقراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان سرائے شریک وی خود ملکر ملتن کم ادارے لا د سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خدلای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسي محدودوي پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټول لارو کار اخلي چې مرستې هلته ویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینه توګه اړمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکونکو هم ادا کوي د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکونکو یو ځای مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د حق بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د دبليو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبليو سي له خوا د تکني پر سپارو ته لازمي مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستې په نوم خو هغه به درې سوه د تمهالي چارواکي سره تبزی کوي خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې سوه د ملکان په سامنونو ټپرونو باندې ویشي او په وکیمانو مسلې کو ته نه رسي مداخله کیږي او کمندان ګواښل کیږي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې سر په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې څلور میلیارد ډالره بشري مرسته کړې ده خو د مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني ولوالي دوستي ورسره وه هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي د هغوی امر ومني د هغوی رازونه افشا نه کړي نو هغه خلکو ته رسېږي نورو ته نه رسېږي زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت یو وایي رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنه رد کړې او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپور